و اوس چې معلومه سوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه چې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا نجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره، چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زه یې باید ورکړم، پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا زما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه شته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي او د دود په رقم سوی ده، خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې زما لور باید یا زما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي، دا سوچ حتمن ورسره سته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکړم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیولسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره ځوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي،
چې خپله دلته اوسي او مثلا خاوند یې هلته اوسي، دا خو ډېر ځوند ورته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تېرهیي که نه، بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي، خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي، دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي یا ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زتي تا څه کوي. ښځه هم هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي، یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خواکې خسر ورته اجازه ورنه کړه یا لیوار ورنکا. نو دغه سی کړهونه سره د انجونی مخامخ دي، د خځې په تیرې چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللی مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، سات تیری نو زتی علاکه په یاد چې لته د منګه خځې څه بواسي څه ګالي.
کورنۍ ولی خپل لور د سیاو چاته ور کوي چې یوازې د خارج پونم. البته زینې کورنۍ ټولنه ولی یوازې د په پام کې نیسي د لک خارج کې ده، پرته لږ پښتنه وکي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي، نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بیچارګۍ به سر سپینې نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستې تیرې کار، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقع سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینې خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، هغو نه خیر نه ده کړی. زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېرې کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له مونږ سره مرسته وکړه یا مثلا مونږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي. لور می هلته خزون پیدا کړه یا مثلا تعلیم په برخه کې یا غاینده دي دی خاصي یا بالته یعنی دي دي زون به ختیشتي نو دي دغه لپاره خلک خارج کې ورکي او ډيري کورنۍ دی وو دا فکر لري خارج کې ورکي پیسې پیاخلي یعنی دي دوی دغه ولور ډیر پیاخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي د وایزه بلاد ورپسې لور می لاړه نو هلته به زون خیسي نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده په خارج کې انو زباتره ده چې ډيري کسان دي اته صحیح کار نه کوي اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراتی اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي واقعیت سره ډیر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا دلته د موږ ځوانان نسی کولای په دې خاطر چې دلته کار نسته دلته مشکلات ډیر دي او خارج تم چې زی دغه سی او مشکلات سته په خارج کې ډیری کسان چې تللې دي واقعیت سره یعنی خاینده نه لري
څومره خځې تخپل پیزنې چار چاپیر کې دي چې دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوش دسوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پرخې دي
د موږ په کورنۍ کې یو لاس کاسه انجونی دي چې فعلاً درې واده کړای دي چې میړونه یالته دي په خارج کې اته نه کاله کې چې ځای دلته ده دوه کاله بعد یو کال بعد درې کاله بعد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تیروي بیرته ځي نو هغه ښځه د څلور ماشومانو مور کېږي درې ماشومانو مور ده یعنی دا له درې ماشومانو سره دا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري ډیری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي عام دلته په افغانستان کې ښځه لري نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغسې فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه اولاد سالمه وروزي پلار یې ورسره وي مور ور سره چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشومې پیدا کېږي بیا درې کاله بعد څلور کاله بعد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې
ډیر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د موږ په خپلو کې ډیر دا د تره زمن مې دي تره ماسیان مې دي د موږ په کورنۍ کې ډیر دي یو نارینه ښځه لري دوه ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پی واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پیغله څه سو واده کزر زر د لکور او شړا څه ذاتی لاړه سي نو دا د آیندې فکر هیڅ وخت دوی نه کوي
bale بیرته بیا مور او پلار څومره د سې لور سره زوريږي چې هغه په بهر کې ور کړې د سې او چاته چې هغه هیڅ نو مسولیت نه مني
کورنۍ بیرته دې تارسې وي دي چې تا خپل لورګان بیرته خو سي کړي بیرته خو سي کړي په ډیر مشکلات او په اریزو په ماکمو په وګرځیدل خپل لوري مثلا هغه خطې نه واغسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړه حالته خارج کې ذاتی خارج کې خو دي ته خدا شې نه اصلا ماتره نه دي حالته خو هر شي کولای شي نو دغه لپاره ډیری کسانو دغه سه د خپل لورګانی اتابیر ته پریخو دي بیرته خط نه واغست علاقه نه واغست
کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر د سړی وری کی او که نور مسایل هم د لور دی ور کړی په وخت وسنجي
دا باید د خپل د اولاد په اکل آینده وسنجي یعنی دا فکر ونه کاسي دا یا راضي د غلطه واده کوي ذاتین جلې دلته پریدي خپل ازدي ډيري کسان هم د سسي دغه اوس په عربستان استودي کې باور وکي چې د منګه په کورنۍ کې تقریبا درې خزې زپی ځنمه چې خپل په عربستان استودي کې دي خزې هم دولودله بل خزې وکړله دغه جلې چې وکړله د ماده اما مسي و دی باندې بل وکړله عمل ته په استودي کې دا جلې بیرته راوسته په افغانستان کې خو سکړله یو ماشوم سره اغه جلې هم یو اسکل عمر لري یا وسکاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ځوان نه پوهېږي آیا چې ځوان زه څه رقم مخکې بوزم نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته خپل لور ورکي اول دا وسنجي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم آیا دای کولای شي دا د مالور وساتي آیا کولای شي دای تعلیم لري دای عمل نه لري دای مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو د عقل که مثلا درس نه لای تعلیم نه کړی یو کسب خو لري یو پیشه خو لري چې وکولای سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي حقیقت دې ته ګوري چې ولا ځوان ده زه ورې که یا مثلا وای چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دی ورکه لور دی آرامیږي مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مستیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسې ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانه یې راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدا چې څه کار کوي دا به باغوان وي دا به پیاده وي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپله نجونې څه کوی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسي کولی اما دا خو کولی سي خپله کورنۍ ته قناعت ورکړه خپله کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پوښتنه وکړه دغه نفر پوښتنه وکړه چې دا درس یې لای تعلیم کړای دی چې کارا ده د بخارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده د سکاسان ډیر څه ډیری ځاتې نه شي کوي اصلا په خبر نه دی په اولاد باندې خبر نه دی په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل لور ته ارزښ نه لري نو خزه خو پرې ده
د هلا لار تاسو څه غنی
دا کورانه چې خپل اولاد یا خپل لور یو چاته ور کوي دوی باید ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني د دې کورنۍ وپیژني د دې پښتنه وکړه د دې لټنه وکړه چې دغه نفر دغه کس کولی سي دا د مالور خوشبخته کا آیا د مالور کولی سي چې آینده ژوند ورسره کسي آیا د دې ماشومان پیدا کیږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
قربان دې سم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخص غهام یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم به هر کې وسیږي د جلیل سرنوشت سره لوبي دي په کابل کې مدافع وکیل وارث خپل وکوي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلی چې د کوژدي یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته جلې خپل قانوني سن پوره کی او هلک د خپل قانوني سن پوره کی هغه کولای شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي هغه کچیرته الک خارج کی ووسی یا جلې خارج کی ووسی د دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لاس کاله مخکې تفاوت کړه او چا د نظر نه کاو چې خپل د خور او د لور یا هم د زوی ورور واده خارج کی وکړي ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلق لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي دا جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملی کار کوو وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د ملري کېږي همداسې چې که هلک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلات سره مخامخ کیږي که چیرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډېر زیات متفاوته یي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده د هغوی اسنادو مشکل ده ډیر وخت په افغانستان کې کالک ته کجلې ده هغه پاتې کیږي هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغه کې ناخواله من سرازي ځکه کله یو خاون او میرمن سره نږدې وسی په خبره باندې کم شخړه لم من سرازي یا هم کم سوء تفاهم من سرازي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي ولدا چې فاصله منځ کې وسی او ارتباط هم په ټلیفون باندې وسی نو په دلته یو مسله کوم انسرازي او شخړه مې انسرازي د خزه او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي ډیر وړو کې مسله غټيږي ځکه اوقدي دي هغه د خزه او د میړه کوم معنی نه چې هغه نږدې یو بل نه ګوري وی ویني تر لاسه کوي نو هغه د ټلیفون نشانه نه ني نو د دوی غټ مشکل هم دغه د چدوی سره یو ځای ني نزديني یو بل خنشي در کولای وضعیت دی یو بل باندې خنه پیږي چې خاند په کوم وضعیت کې ده یو میرمن په کوم وضعیت کې ده ټایم بدلی دی لکه کچیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تا باندې دوه شپه ورځ تفاوت کوي د دوه ټلیفونو په تماس کې مشکلات مې سره ځي دوه په خبرو کې دوه ته همانګي سره نشي کولای هغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړ شي او په دې تمام شي تر څو دوی دغه وادنه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
bale او کدي موضوع باندې خبرې کوچه هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دی هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نابزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی د دوی حقونه څومره تر پولاند کې یعنی خځه ته د خسر په کور کې کېدلای شي لکه څومره ضرورت دالری او میړته ویلای شي مثلا دا شاین د مبکار د ماته باید واخستل شي بل چاته نسی ویلای بچی لکه مستون سره مخ کېږي میرمن لکه مستون سره مخ کېږي او څومره د دوی حق تر پولاند کې دوی یوازې ژوند کوي
قطن چې یو چا میړه نو ووسی خاوند نو ووسی لغه سره نږدې نو ووسی د میرمنو ته ډیر مشکلات من سره راځي فامیل تربیه دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشی که اولاد چه هم فامیل تا ورسیگی هم ده خپل کور کار ورسیگی او هم ده اولادو روزنه تا ورسیگی یو بخش خوی داده او بل دیر اساسی اغا داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری ده مغل خاطره خدای پاک ده دو کمینس که واده روا کرده ده و ده واده پا واسطه بانه دوی یو بل سره نزدیکیگی نو تن آدم مطرانه ده چه دوی تا با پیسی دوی با دانور امکانات بلری ولی ده چه دیو بلنه لری دی دوی دیر یو غط حق چه تمتو ارتا وی چه دیو بلنه نفخستل دی دن محروم دی نو ده دیر اساسی حقوق ده چه دوی للاس ورکی همی میرمن للاس ورکی یا همی خوان للاس ورکی او طبعا زین دست مشکلاتی روابط که دی خز پجون که دی سری پجون که چه اغیط رسیدگی دی میرمن او دی خوان باقا خوا جبان دی رسیدگی ارتا کی دی دا مشکلات دی دا مشکلات سر اغا کم فامیلی نه چه دی شکل بانده مخ که رواندی دی مشکلات سر لاس
بله خپلواک صاحب په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرئ چې دوی خپل خواندي خپل لونه بهر ملک د سچا تور کې چې اصلا پاکلې معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې مامي لور خارج کې ورکړه مامي خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته هم پیسې را لیږي موږ سره به حمایت کوي دغه سي کورنۍ او ته د تاسو ویل چې دی البته ټول کورنۍ موږ نه خيو یو شمیر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکړي داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لري
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم او سیګم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې کاغه لوري کزوی ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ور ته په بهر کې ښځه کوي نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي د فرهنګي مشکلاتو څخه حتی موږ چې له کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي د هغه سترګې پټ کیږي هغه نه غواړي چې هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي اکثرا موږ لیدل دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللې دي ژبې زده کړې دي او پوه شوې دي بیا بېرته دغه د خپل تیر شوی ژوند پیادوي چې د باندې خاوند څومره ظلم کړی ده څومره مشقت پرې تېر کړی ده نو بیا هغه چې یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدی چلند وکړي خپل تفریق ته واخلي یا هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق ته واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت په یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه بعدي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نشي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیږي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت چشته وای کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چشته وای کثافت وای. کثافت چشته وای کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم تقسیمو هغه ته کثافت وای. په ډی سره ښودل کیږي، ډی معنا ډینسیټي، ایم معنا ماس او وی معنا والیوم. ډی مسره کیږي ماس معنا کتله او والیوم معنا حجم. د یو شی کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چې وایو ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه ګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړي دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 4 لیټر چې دي حجم دي. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ 14 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 0.5 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله څو ده؟ 0.5 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دي. نو ډی مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 0.5 ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی نیوی تقسیم پر دیش نیوی چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرام د ټوټل کثافت 3 ګرام پر لیټر باندې دا چې نو کدلته 1.3 کړي وي او دلته 1.7 کړي وي 1.3 پر 1.7 تقسیم وو کې چې دلته 200 کړي وي کتله او لیټر 500 کړي 200 پر 500 تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کی او بیا به وګورئ چې تاسو زه سوي دي کیا کوم چې نوې زه سوي یو ځل بیا درس تکرار کی ان شاء الله زده به مو سي
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په ورستۍ برخه کې خوونکی څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د خوونکی د درس له بیان څخه په استفاده د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 40 لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم 40 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي نو کثافت به څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 10 لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره نو کثافت به څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا برخې درس څخه راغلاست درنوز د کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړی شوی خونکي به تاسو ته اټوم درو پیژنې او دا چې د اټوم د اصطلاح علمی ریخه لکوم راغلی د اټوم په باب د ساينس د زینو عالمانو د نظریه ترڅنګ به واوري چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو
اټوم د مادې د ټولو کوچنیترین ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نوې شل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسو ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترین ذره چې نور هغه ماده نوې شل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کېږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی هیڅ داسې یو خالیګان نه لري مګر دا هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو دو ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورد د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات در کول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په شودل کې ډیره ګټه وکړه دا د رادرفورد اټومیک ماډل دی چې دوه ویل چې هسته په مابینس کې مرکزی برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي دا د اټوم تاریخچه ده اصلا د اټوم مبارکې د میلاد څخه مخکې 1715 کال کې لا باس وو خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل، بیا خپل نظریه ور کړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکی مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټول وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټول وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږل نه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دي. بیا سره زو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه کچیر هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنۍ ماډل یا اوسنۍ شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګ وای چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي، او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي دي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي؟ دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله څه شته؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادي دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي، لکه چې موږ دل شي دوه څخه مستې چورو یو کاغذ چې وسوزو د هغه کار لا ستل زی نه مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړو او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه ته کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لړګي څخه کولای سالماری میز چوکي دا جوړ کو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لړګي څخه د میز چوکي الماری جوړ شوی نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي هغه عنصر دی او بل مرکب دی اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عنصر دي مرکبونه یا کمپاوند چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جاه تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه د مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګې او په لاسته راځي لدې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو په داد اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزایو نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.